السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې ده صفی الله ستانگزیم تاسو هم زموږ غږ له ازادي راډیو اوري په دې اوساته پښتو خبرونه کې دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی چې موضوع یې هم حساسیت یا الرژي ده خو په لمړی نیمای کې چې خبرونه او راپورونه ته ځنګړي شوی اوري چې تمه ده نن ناوخته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د یو برخه نتایج اعلان کړي د ولسی جرګې ځینې غړي شکایت کوي چې د یو شمېر وکیلانو پر لپسې غیر حاضري د دې جرګې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او ایران وایي چې له لویدیځ سره د شوې موافقې له مخې د غني شوي یورانیمو د غلظت اندازه کمه کوي خو تر هر څه مخکې ناجیه صافی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در اوروي
په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رای د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د خار د اتمی حوزې اړوان سیمه کې نن سهار د کرنې وزارت د مامورینو په موټر په 14 کې وټنه ټپیان شوی ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د انتخاباتو د قسمی نتایج و دوی مبرخه اعلان کړي او د پاکستان په جنوب کې یو مسافرونکو موټر چې کراچۍ ته روان و د ټکر لامل لزګونه کسان و وژل شول د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د انتخاباتو د قسمی نتایج دویمه برخه اعلان کړي د دې کمیسون لخوا په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه نتایج به د مخام په 15 بجو اعلانېږي تر اوسه معلومه نه ده چې کمیسون د 100% نورو رایو نتیجه به اعلان کړي د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د خار د اتمی حوزې اړوند سیمه کې نن سهار د کرنې وزارت د مامورینو په موټر په 14 کې وټنه ټپیان شوی د کابل د امنیت قمندانې ویان حشمت الله ستنګزي ازادي رادیو ته وویل چې ټپیان ټول د کرنې وزارت کارکونکو دي
د قلاچی په سیمه کې کله چې د کرنې وزارت د کارکونکو یو کاستر موټر د 400 ولسوالۍ لوري څخه را حرکت راکوي او کله چې نوموړي سیمه ته رسیږي کوم چسپکی ماین چې په ځای پر شوی وی 14 کې وی چې متاسفانه څو تنه دغه وزارت کارکونکو کې برسیر انټرپین کیږي
تر دې څو میاشتې مخکې د کابل خر د کارتینو سیمه کې هم د ملي اردو پر کسر موټر 14 شوی و چې د یو خبريال په ګډون سلور کسان پکې ووژل شول او 22 نور ټپیان شول د کندهار د ولایتي شورا یو کاندید د پاکستان په کوټي خار کې د وسلوالو په حمله کې ووژل شو د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول د وخان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې د شاه محمود جلالي په نوم د کندهار د ولایتي شورا دغه کاندید تیر ورځ په کوټي خار کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شو او جسد یې تر شپه د کندهار میرویس روختون ته انتقال شوی تر دې مخکې هم یو شمیر پولیس او عام خلک چې د کندهار څخه پاکستان ته تللي د افغان دولت سره د همکارۍ په تور د دغه هیواد په چمن او کوټي خار کې وژل شوی د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د معلولینو لپاره په کابل کې یو ملي انسټیټیوټ پرانیستل شو د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینه افضلین په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دې انسټیټیوټ د جوړېدو هدف د معلولینو د ورتیا او لوړول او هغوی ته د زده کړو د زمینی برابرول دي مېرمن افضلی وویل چې د دې انسټیټیوټ مالی لګښت 1.5 میلیون افغانۍ کېږي چې د دې وزارت له بودیجې څخه ورکول کېږي د پاکستان په جنوب کې یو مسافرونکو موټر چې کراچۍ ته روان و د ټکر لامل لزګونه کسان پکې ووژل شول د ریپورتونو په اساس په دې پیښه کې تقریبا 13 تنه ووژل شوي او ویل کېږي چې 40 نور ټپیان دي د پولیسو یو افسر زیا سمرو ویل چې ممکن د تلفاتو شمیر ډیر شي یا د پیښه د دې هیواد په سن ایالت کې شوي او په دې اړه تحقیقات کوي ایران وایي د خپل درنو اوبو په اټومي ریکټر کې د فعالیتونو د درولو لپاره اقدامات بشپړ کړي او باید له دې سره د ایران د لنجمن اټومي پروګرام پر سر د نړۍ له شپږو سترو هیوادونو سره په خبرو کې ستونزه حل شي د ایران مرستیال ولسمشر علي اکبر صالحی پرون وویل تهران به په اړه کې ریکټر له سره ډیزاین کړي سو په هغه کې د تولیدونکو پولیتوم اندازه لګشه د همدارس ویلی چې له برتانیا، جرمنی، روسیه، چین او امریکا سره د نومبر د موافقې پر اساس ایران په لوړه کچه د خپل یورانیم غنی کول راټیټ کړی دی. په جنوبی کوریا کې د بیړۍ د ډوبېدو له امله د مړه شویو کسانو سلګونو وارثانو د نورو جسدونو د پیدا کولو لپاره له پولیسو سره نښته وکړه. د وروستیو رپورټونو پر اساس د موندل شویو جسدونو شمیر 9 ته رسیږي. د دې بیړۍ له 1446 سپرلۍ څخه تر اوسه 250 زده کوونکو برخلیک نه دی معلوم. په دې ډوبې شوې بیړۍ کې د سیول د ښار نږدې 350 زده کوونکي سپاره وو. دغه بیړۍ د پنجشنبې په ورځ د هېواد د جنوب لویدیځ په سواحلو کې ډوبه شوه. د مصر دوه پولیس وروسته له هغې ووژل شول چې وسله والو کسانو د قاهرې او سیوس ترمنځ په یوې څلورلارې کې حمله وکړه. د مصر د کورنیو چارو وزارت هم پېښه تاییدوي. دا په تېرو څو ورځو کې دویمه حمله ده چې د مصر په پولیسو ترسره کیږي. په دې هېواد کې د جمهور رئیس محمد مرسي له ګوښه کېدو وروسته په امنیتي ځواکونو حملې زیاتې شوې. د ریوټرز خبري اژانس د رپورټ پر اساس په مصر کې د تېر کال راهیسې د امنیتي ځواکونو تقریبا 1500 کسان ووژل شوي. او د اوکراین په سلویانسک ښار کې په وسلواله نښته کې 4 تنه وژل شوي. د روسیې دولتي ټلویزیون نن یکشنبه خبر ورکړ چې وسلوالو د روسیې پلو پر یوې قرارګاه حمله کړې چې د روسیې بیلتون غوښتونکو او حمله کوونکو ته پکې تلفات اوښتي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوړی. د خبرونه به هم وګوري او ولولای د ازادي رادیو پښتو وی پانی ته ورشي. پته ده p@azadiradio.org. من دې په خبرونه کې اوریدم تمه ده نن ناوخته د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو یو برخه یا قسمی نتایج اعلان شي. د ولسی جرګې ځینې غړي شکایت کوي چې یو شمېر وکیلان جرګې ته د راتلو پر ځای په خپلو شخصي کارونو بوخت دي.
45% وکالانو در تالار
په دوامداره توګه په تالار کې 15% وکیلان نه وي موجود. هغوی له پارلماني مسؤلیت او له سیاسي پاسپورت نه په خپله سوداګرۍ کې ګټه اخلي. له یو افغان پولیس سراج احمد سره به هم آشنا شي چې له 9 کلونو راهیسې ماینونه کشف او شنډوي.
شپږ زره دانې ما خنساکړي دي. بعد شپږ زره د نوچ ما خنساکړي دي. امیر اخشل دي. امیر حالت ځای پر ځای ور پر بل کړی دي. بعد هغه زو وسدام درس ته ولاړم چې زیات درس وایم.
د ایران او نړۍ ترمنځ د کړکیچ په اړه به هم وروسته پرمختګونو څخه خبر شي. دویمه نیمه هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړی شوی چې موضوع یې حساسیت الرژي ده. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې اوري. لکه څنګه چې د پروګرام په سر کې ویلې تم ده، د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون نن د انتخاباتو د جمهوری ریاست انتخاباتو یو برخه نتایج اعلان کړي. ورستي معلومات د وړاندې کولو لپاره رحمت افغانم د استودیو ته راغلی دی. ورستي معلومات څه دي؟ د قسمی نتایجو دوهم پړاو کله اعلان کیږي افغانستان؟
بل ستاسو صاحب د انتخاباتو خپل کمیسیون چارواکو ول چې د لومړنۍ قسمی نتایج نو ورسته د قسمی نتایج دوهم پړاو باندې لغرمې ورسته، یعنی دویل چې شاوخه 15 بجې به د قسمی نتایج اعلان سي او په دې اړه باندې مطبوعاتي غونډه ورکړي. مطبوعاتي غونډه سره د معلومات شریکي.
آیا کمیسیون هغه وعده چې ویل دي انتخاباتو لومړنۍ نتایج به د 2024 اعلان کړي تیار دي، په غوادي باندې ولاړ دي که څنګه؟
بلې، د دې کمیسیون وای نور محمد نور ازادي رادیو تول چې تقریبا لومړنۍ نتایج د اعلان ته 30% کار پاتې ده او نور کارونه سره منظم کړي دي. دوی ول چې حکومت وعده چې دوه کال وړاندې دوی له مطبوعاتو سره شریک کړي وای چې ویلي وو د 2024 به لومړنۍ نتایج اعلان کړي. دوی ول چې موږ آماده یو، یوازې 30% کار پاتې ده، نور کار تکمیل کړي ده.
لومړنی قسمی نتایج سوې چې انتخابات دوهم دور ته ځي که څنګه، په دې اړه تحلیلونه څه دي؟
لومړنی قسمی نتایج ته په کتلو سره داسې ګومان کیږي چې د انتخاباتو نتایج، یعنی 50.5% او کوم کاندیدات دي پره نسکړای او دوی به دوم دور ته د انتخابات لوړ سي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دوی حاضر دي د دوم دور ته چې انتخابات دي دوی تخنیکی لپاره دوی ټول کارونه منظم کړی دي. د انتخاباتو قانون دا سوي چې کله لومړنی نتایج 50.5% پره نکړي نو دوم دور ته ځي، او دوم دور قانون دا سوي چې دوه اونۍ وروسته بل انتخاباتونه د وروسته پالنسیلانی کې د انتخابات به پر گزارایي.
په لومړنۍ قسمی نتایجو کې کوم کاندید مخکښ او دویم څوک او دریم څوک؟
د لومړنۍ قسمه نتایجو اعلان چې د شپږو ولایتونو لس فیصد رایې وې، په هغه کې عبدالله عبدالله یو څلوېښت اعشاریه نهه فیصده، ډاکټر اشرف غانی احمدزی او دېرش اعشاریه شپږ فیصد رایې ترلاسه کړې وې. دغه دوی مخکښ کاندیدانو دي لومړنۍ نتایجو، او د دوم قسمه نتایجو پایلې به نن معلومیږي چې څوک به کې راوځي.
لومړنۍ نتایج ابتدایي نتایج قسمي نه ښیم، هغه به څه وخت اعلانېږي؟ له نن وروسته،
یعنې له نن وروسته د ثور په څلورمه نېټه به د اعلانېږي، نږدې پنځه ورځې وروسته یا څلور ورځې وروسته ستبه د اعلانېږي.
او بالاخره وروستي نتایج په کوم تاریخ باندې اعلانېږي؟
تی نتایج دوی ول چې د ساور په 24مه به وروستي نتایج دوی اعلان کړي.
بلې، رحمت افغان له تاسو مننه کوم. تاسو د ویډیو خبريال رحمت افغان، چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د قسمي نتایجو د اعلان په اړه معلومات شریک کړل. اوس به هم راشو یو بلې موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي شکایت کوي چې د یو شمېر وکیلانو پر لپسې غیر حاضري د دې جرګې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. دوی وایي اکثره ورځې د جرګې نصاب پوره نه وي، نو له همدې امله دوی ځینې مهمې پرېکړې هم نشي کولی. د جرګې اداري پلاوی وایي دوی د غیر حاضرو وکیلانو نومونه د رسنیو له لارې اعلان کړي، او هم به د غیر حاضري د وخت معاشونه ترې وګرځولی شي. ډېره نور معلومات بیا هم له کابله د رحمت الله افغان راپور کې.
د ولسی جرګې د شپاړسم تقنینی دور د څلورم کال له پیل نه شاوخوا یوه میاشت تیریږي، خو یا د جرګې په دومره موده کې یوازې یو قانون تصویب کړی. ځینې وکیلان شکایت کوي چې یو شمېر وکیلان په شخصي یا نورو سیاسي کارونو بوخت دي، او د هغوی د غیر حاضرۍ له امله د جرګې کار له خنډ سره مخ شوی. د دوی په وینا ځینې وکیلان د وکالت له پاسپورت نه استفاده کوي، او د دې پر ځای چې خپلې وظیفې ته راشي په بهر کې خپله سوداګري کوي. د ولسي جرګې غړي څرنوال عبدالروف ازادۍ راډیو ته وویل په دې وروستیو کې نږدې 15 فیصد وکیلان غیر حاضر وي.
په طور مستمر 45 فیصد وکالانو در تالار
په دوامداره توګه په تالار کې 15 فیصد وکیلان نه وي موجود. اساسي علت یې دا دی، افغانانو داسې کسان انتخاب کړي چې اکثره ملي سوداګر دي، او هغوی له پارلماني مسؤلیت او له سیاسي پاسپورت نه په خپله سوداګرۍ کې ګټه اخلي او په بهر کې سوداګري
کوي.
یو بل وکیل حاجي غلام سخي مشوانی وایي هغه وکیلان چې په دوامدار توګه غیر حاضر دي په اصل کې د ولس رایو ته درناوی نه کوي.
هغه ایس د دې ولس رایو ته احترام نه کوي، چې هغه باندې ډېر لوی اعتماد د ولس له خوا نه شوی دی. تاسو وګورئ چې داسې خلک شته چې په شپږو میاشتو کې هم حاضري نه ورکوي.
د دې جرګې په عمومي غونډه کې هم د وکیلانو په غیر حاضري باندې زیات بحثونه وشول، او حاضرو وکیلانو له اداري هیئت نه په دې برخه کې د وروستۍ پریکړې غوښتنه کړې. یو شمېر وکیلانو د جرګې له اداري هیئت غواړي چې باید د غیر حاضرو وکیلانو په اړه جدي او قاطع تصمیم ونیسي. زمرک پتخوابي وایي
زموږ له نظره دغه ده چې ولسي جرګه په دې کې تصمیم ونیسي، خو د ملت نمایندګان دي او د خلکو رایه ده، او مایدې غوښ دوی ته دې په صحیح صورت سره ولسي جرګه او ریاست د ولسي جرګې دې ته نظام یو طرحه جوړه کړي تر څو وکولی شي ټول وکیل صاحبان راشي او خپلې وظیفې ته حاضر شي.
د دې جرګې اداري هیئت وایي د داخلي اصولو او وظایفو له مخې اداري هیئت کولای شي د غیر حاضرو وکیلانو معاشونه کم کړي، او هم یې نومونه په رسنیو کې اعلان کړي او له هغه پورته صلاحیت نه لري. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېره اونۍ کې د هغو دیرشو وکیلانو نومونه له ملي تلویزیون څخه اعلان کړل چې 15 پرله پسې ورځې غیر حاضر وو.
اصول وظایف داخلي د مخینه هغه دوا شیان دی. اول داش یو وکیل کې چیرې د 15 ورځې نه پورته دا مسلسل غیر حاضری وو کې مونږ باید دوه کار دغه پاک لو وکړو. اول داش دغه نوم عامه رسنه له خوانه اعلان کو د ملي او محلي په شاته. دوم داش هغه ما شد یو میاشت دا اخلي دا ورځو باندې ویشو دغه نه پورته مونږ واکه صلاحیت مشخص نه لرو.
هغلی عرفان زیاته کړه د غیر حاضر وکیلانو نمونه د دوی ولایتونو ته مکتوبي استولی تر څو د سیمه ییزو رسنیو لاره خبره او د خپل ولایت خلک پرې لا ډیر خبر شي. رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت او غوښتل چې په دې هیواد کې د ایران ټولې خیریه مؤسسې وتړي. مشرانو جرګې دغه پریکړه نن وروسته له هغې وکړه چې د ایران حکومت څو ورځې مخکې په هغه هیواد کې څلور افغانان اعدام کړل. جمیله ظریف د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلې و، نور جزئیات به در سره شریکوي. مهرباني جمیله ظریف.
بلې، سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن مشرانو جرګې په ځینو مسایلو باندې خبرې وکړې چې یوې هم د ایران مسله، البته دوی پریکړه وکړه چې هغه څلور تنه یا شپږ تنه افغانان چې په ایران کې اعدام شوي دي، دوی په بدل کې د افغان حکومت لو حکومت نه وغوښتل چې د ایران ټولې خیریه مسې د ټولې په افغانستان کې بندې کړي. دوی هم درس مشرانو جرګې البته د خبرو وکړه، او سناتورانو هم ځینو سناتورانو ویل، سناتورانو دام وایي چې د ایران د خیریه مسې چې په نوم د خیریه مسې کار کوي، دا اصلا د ایران د استخبارات ادارې دي چې په افغانستان کې استخباراتي کارونه کوي او بیرته به خپل حکومت محول ورکړي. نو دوی هم درس له حکومت نه دوی د پریکړه وکړه، او په رای په اکثریت سره ټولو سناتورانو د تصویب کړ چې وروسته له دې په افغانستان کې د ایران ټول خیریه مسې د دوی کارونه دی ودرول سي.
افغان حکومت سوې دغه تایید کړی چې افغانان هلته ادام شوي دي، خو څه خبرګون ښودلی دی؟
بلې، مخکې تر دې چې موږ بهرنی چارو وزارت هم په دې خبرې کړي دي، او دوی چې څلور تنه افغانان هلته په د ایران په اصفهان ښار کې د مخدره موادو د قاچاق په تور ادام شوي دي، او همدارز د متخر چارواکو هم ویلي چې شپږ تنه افغانان هلته ادام شوي دي. خو د بهرنی چارو وزارت بیا وایي چې موږ د ایران له چارواکو مقاماتو نه غواړو چې له حکومت نه غواړو چې د افغانانو دغه د ادام سزا د عمري د عمري بند په سزا باندې وړي، یعنی دوی د نه ادامې سزا د عمري بند باندې ورته بدل کړي.
بله، مننه. په مشرانو جرګه کې چې نن عمومي غونډه و، نور کوم مهم مسایل مطرح شول؟
د مشرانو جرګې غونډې ته نن اصلي اجنډا یې چې و، د لوړو زده کړو وزیر او د پوهنې وزیرانو مرغ غوښتل سوی و، خو دوی په ډېر مسایلو خبرې وکړي. اصلي مهم مسله دا و چې د کانکور په مسله باندې دوی خبرې وکړي، او د دوړو وزیرانو راغوښتي وو نو سوال ځواب وکونه. او د کانکور په مسله کې چې مثلا هغه شاګردان چې بې نتیجې پات سوی دي، دوی سرنوش پات کیږي، هغه شاګردان چې ناکام سوی دي، دوی سرنوش پات کیږي. بیرته د پوهنې وزیر او د لوړو زده کړو وزیرانو خپل جوابونه ورته درلودل، او دوی چې هغه شاګردان چې یا هغه کسان چې د کانکور پزمونه کې ګډون کړی دی او بنتیجې پات کیږي، د بنتیجې معیار د ځل نشته. دا څوک چې بنتیجې دی دا به په نیمالي ته جذبېږي، او څوک چې ناکام دی هغه به ناکام.
بله، جمیله ظریف، له تاسو ډیره مننه کوم.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
بلی، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام با په پوره دونیمو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو ری. د دې پروگرام اصلي موضوع الرژي یا حساسیت ده. اوس به هم راشو په کندهار کې د یو افغان پولیس له ژوندلیک سره ستاسو د شنې په خاطر د هغه په اړه یو راپور ده. د کندهار د پنجوي ولسوالۍ کې یو افغان پولیس په یوازې سر په تیرو نهه کلونو کې تر شپږ زرو زیات ماینونه خونڅه کړي. دغه پولیس چې د زرګونو خلکو ژوند ژغورلی، د دولت توجه غواړي، او وایي چې د ماینونو د خونڅه کولو لپاره هیڅ امکانات نه دي ورته برابر شوي. محمد صادق رښتینی له کندهاره پرې راپور لري.
دغه افغان زړور پولیس چې سراج احمد نمیږي، د تیرو لسو کلونو راهیسې د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوي. نوموړی چې د کندهار په نامنو سیمو کې خپله دنده مخته وړي، دا مهال په پنجوایي ولسوالۍ کې د ماین خونسا کولو د یو زړور پولیس په نوم مشهور دی. سراج احمد په تیرو نه کلونو کې تر شپږ زره زیات ماینونه خونسا کړي چې زیات یې په پنجوایي ولسوالۍ کې دي. دغه ماینونه د طالبانو لخوا پولیسو ته ځای پر ځای سوي وه.
بل نه کاله کې خو ماته کوم دغه چا نه دی راکړی، خو الان د اوس دی موږ چې دغه شپږ زره دانې ما خونسا کړي دي، بعد شپږ زرو دانو چې ما خونسا کړي دي، امې راکښلي دي، امې هلته ځای پر ځای ور پر بل کړي دي. بعد هغې زه اوس دی هم درس ته ولاړیم چې زه درس ووایم. د جا دپاره نه وایم چې زه زده کړم، دا د جا دپاره وایم چې دغه شهادتنامه د دولت دپاره یو اسناد دی زما دپاره.
د سراج احمد سره د ماین خونسا کېدو پر مهال ډېر کم امکانات وي. د هغه په وینا چې زیات مهال له ډېرو خطرناکو ماینونو سره مخامخ سوي چې خونسا کړي دي. د سیمې اوسیدونکي هم د سراج احمد میړانه مني، او د هغه سره په هره برخه کې د همکاري ژمنه کوي.
داسې مو انتظار لرم چې ما هغه راکشوي د تارونه زما سره پرېس وله، هغه تارونه یې داسې وله که د سر ویښتان داسې سره جار وتل. بیا هم د هغه سره زه نه یم کللی، خاشه مې راواستل، هغه تارونه مې سره جلا کړي دي. هغه مین مې دښمن ته نه دي پرېښي، راایستلی مې دي.
بس هغه دغه کار دی، دغه مینونه راکاږي و خونسا کوي. د سراج چې هغه تعلیم یې کړی دی، هغه تعلیم اوته و دی ډیر مینو درخلي دی هم دی په پوی
د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق وای چې د سراج احمد لپاره به ډیر ژر د کورونوي چارو د وزارت د لوري د افسرۍ د رتبې منځوري راسي. کمانډان رازق هم د سراج احمد سرشندنه استایي
زراعت و نامه پلیس دی داغا پر به چارو پنیش دیگی داغا اصناف دین دی در پرانی چارو زارت پر دین دیگی پر داغا پر به امساری دو پرست
په هیواد کې زیات مرګ ژوبل د ماین په وجه رامنځته کیږي. وسلوال طالبان هم زیات له ماینونو کار اخلي او افغان دولت بیا د ماینونو خونسا کېدو پر نورو او اسانه تکتیکونو کار کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندز ولایت کې د رزمی لوبو د فدراسیون مشر وایي چې په دې ولایت کې رزمی لوبو ته د مینوالو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. په دې نور حال نوموړي ولایت څخه زموږ خبریال اجمل آریان راکوي.
په کندز کې د رزمی سپورت مینوال زیات شوي دي. د کندز ولایت د رزمی لوبو د فدراسیون مشر عبدالسمی شکیب الهام له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیات شوي مطلب د سرګندولو ترڅنګ وایي چې د تیر په پرتله دا مهال په کندز کې د رزمی لوبو مینوال زیات شوي او په وینا یې دا موضوع د دې سبب ګرځېدلې تر څو لوبغاړي په سیالیو کې ښه وځلېږي. الهام زیاتوي چې د کندز رزمی لوبغاړو ته په دې وروستیو کې ډېرې سترې بریاوې په نصیب شوي.
چند روز قبل مسابقات و ورش های رزمی در زون برگزار شد.
څو ورځې وړاندې د رزمی لوبو سیالۍ د زون په سطح جوړې شوې وې. د کندز رزمی ورزشکاران وتوانېدل چې په بیلابیلو ورزشي څانګو کې د سرو زرو 9 مډالونه، د سپینو زرو 12 مډالونه او د برونزو 9 مډالونه خپل کړي چې دا په خپل یو ستره لاسته راوړنه ده. شکیب الهام همدارنګه په دې ولایت کې رزمی لوبو ته د ځوانانو د لیوالتیا د کچې د لوړېدو اصلي لامل د ځوانانو د پوهاوي لوړېدل او همدارنګه په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت ښه کېدل په ګوته کوي. وایي چې ورزش ته د ځوانانو د لیوالتیا د کچې په لوړېدو سره په ټولنه کې امنیت، سوله او ټیکاو رامنځته کېدای شي.
ورزش نه تنها ضامن صحت است بلکه عقل انسان سالم میسازد.
ورزش نه یوازې دا چې د انسان د روغتیا ضامن دی بلکې د انسان عقل سالم ساتي. کله چې یو انسان سالم عقل ولري هغه هیڅکله وسلې ته، مخدره توکو ته او نورو غیر اخلاقي کارو ته چې هغه ټولنې ته هم ضرر رسوي مخه نه کوي. عبدالسمی وایي چې د کندز ولایت د رزمی لوبو لوبغاړي د زون په سطح په سیالیو کې د ښه ځلېدو تر څنګ توانېدلي دي چې په رزمی څانګو کې د ملي ټیمونو غړیتوب هم ترلاسه کړي. په هم د حال کې په دې ولایت کې د رزمی لوبو لوبغاړي ورزش د انسان د وجود له اړتیاو څخه بولي. وایي چې انسان باید د خپل روغتیا لپاره ورزش وکړي. محمد ایوب انصاری چې په کندز کې د کیک بوکس یو تن لوبغاړی دی وایي چې هغه له شپږو میاشتو را په دې خوا ورزش کوي او په دې موده کې د قناعت وړ فزیکي توان ترلاسه کړی.
بعضی خود ناتوان فکر میکنه، خودم هم امور خم بودم ناتوان فکر میکنه، اما از وقتی که د ورزش رو آوردم بسیار خود با غیرت.
یو شمېر کسان زنونه ډیر کمزوري احساسوي. خپل هم همداسې وم، خو له هغه وخت نه مې چې ورزش ته مخه کړې ځان ډېر باغیرته احساسوم. دغه ورزشکاران په کندز کې د رزمی لوبو د لا ودې لپاره د دولت پاملرنه غواړي. نصیر انتظار مې په کلاپونو کې توشکې کمې دي او حتی نشته. دولتي چارواکي باید کلاپونه له نږدې څخه وګوري چې هغوی څه ستونزې لري او د هغوی ستونزې هوارې کړي. په کندز کې د رزمی لوبو د لوبغاړو شمېر لسګونو تنو ترسیږي. د سپورت د چارواکو په وینا چې په بیلابیلو رزمی څانګو کې خپل ورځني تمرینات پر مخ بیایي. دغه ورزشکاران تر اوسه څو ځلې توانېدلي دي چې د زون په سطح په جوړو شویو سیالیو کې لومړي مقامونه ترلاسه کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
اوس به هم راشو یوې نړیوالې موضوع ته. ایران وایي له لویدیځ سره د شوې موقتي موافقې له مخې تر 40% پورې غني شوي یورانیم رقیق کړي یا یې پر نورو عناصرو بدل کړي چې یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره مهم بلل کیږي. ایران دغه راز وایي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې نورو پوښتنو ته به هم په یو میاشت کې ځواب ووایي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
ایران وایي د هغو یورانیمو د رقیق کېدو پروسه یې بشپړه کړې چې تر 40% پورې غني شوي وو. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس علي اکبر صالحي عربي ژبې العالم تلویزیون ته وویل چې له لویدیځ سره د ایران د تېرې نومبر د میاشتې د موافقې له مخې موږ باید د غني شویو څه باندې 200 کیلوګرامه یورانیمو د غلظت اندازه کمه کړې او هغه مو پر نورو عناصرو تبدیل کړي وای چې موږ هم دغه کار کړی. د غني شوي یورانیمو نیمایي برخه مو رقیق کړي او نیمایي نور مو پر یورانیم اکساید بدل کړي دي. د نړیوال اټومي انرژي ادارې د تیرې پنځشنبه پر ورځ ویل چې ایران د جنیوا د موافقې له مخې د ټولو حساسو اټومي موادو ذخیره په سلو کې نږدې 15 کمه کړې، خو ښایي د دې هیواد لخوا پلان شوې اټومي بټې هغه نهایي موافقه له ځنډ سره مخامخ کړي چې ټاکل شوې ده په شپږو میاشتو کې ترلاسه شي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وویل د غني شوي یورانیمو د بدلولو دغه پروسه به چې په چټکۍ سره سرته رسېدلې د ایران هغه شتمني آزاد کړي چې لویدیز کنګل کړی ده. د جنیوا د موافقې له مخې چې د جنوري له 6 نیټې عملي کیږي، ایران د خپل اټومي پروګرام ځینې برخې بندې کړي چې په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو یو شمېر بندیزونه هم نرم شوي دي. دغو بندیزونو په تیره بیا د ایران د تیلو صادرات چې تر ډېره د دې هیواد اقتصاد پرې ولاړ دی په نښه کړي دي. د راپور له مخې که ایران د موقت موافقې ټول شرایط پر ځای کړي، له جنوري نه تر جولای میاشتې پورې د 4.2 میلیارد ډالرو ذخیره چې په لویدیزو هیوادونو کې کنګل شوې په 8 قسطونو کې ترلاسه کولی شي. په دغو ذخیرو کې 2.55 میلیارد ډالر هم شامل دي چې جاپان په وروستیو کې د هیواد ته ورکړي. جنوبي کوریا چې د ایران د تیلو بل ستر واردونکی دی هم په وروستیو کې د یو وار پیرل شوو تیلو پیسې ایران ته ورکړي دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحي دغه راز وویل چې ایران به په یوه میاشت کې دې ته تیار وي چې هغو ټولو شپږو پوښتنو ته ځواب ووایي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ایران د مشکوک اټومي فعالیتونو په اړه راپورته کړي دي. هغه زیاته کړه، موږ له دغې ادارې سره نورې ستونزې نه لرو او نه هم نورې پوښتنې شته چې موږ ورته ځواب نه یو ویلی. په بل عبارت، موږ ویلی شو چې د ایران د اټومي فعالیتونو دوسیه نوره بنده شوې ده. د ایران د عراق د اټومي تاسیساتو په اړه چې په ویانا کې د خبرو وروستی دور پر همدې مسلې متمرکز و، صالحي وویل چې تهران د درنو اوبو د دغو تاسیساتو د بدلولو د طرحې وړاندیز کړی چې له مخې به یو 15 برخه د پلوتونیمو د تولید اندازه کمیږي. صالحي وویل، موږ په دغو تاسیساتو کې د تولیداتو د بدلولو پروسه څیړو او غواړو چې په کې له 4 نه تر 5 درجو پورې یورانیم غني کړو. د ده په وینا، لویدیز هم د دغې طرحې هرکلی کړی چې په دې سره د پلوتونیمو د تولید په برخه کې د دو شکونه لری کېږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ایران په اړه مو راپور اوریدل. ایران وایي چې له لویدیز سره د شوې موافقې له مخې د غني شوي یورانیمو د غلظت اندازه یې کمه کړې. اوس به هم زبیر ژمن ته غوږ شو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو مهم مطالب بیل کړي دي. البته په مهم مطالبو کې په ایران کې د افغانانو د اعدامېدو مطالب په سر کې راغلي دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو خپلو نننو غنو کې په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام او په ځینو نورو مسایلو مطالب او مقالې خپرې کړې دي. محور ورځپاڼې خپل سرمقالي کې لیکلي، په ایران کې افغان کډوال د افغانستان د دولت یوه لویه کمزوري او د ایران حکومت ته د افغانستان خوږ ګوته ده. محور د افغان زندانیانو د پرله پسې اعدام مسلې ته په اشاره وایي، ایران یو داسې ګاونډی دی چې د ملګرتیا سیاست او ګاونډیتوب هیڅ ډول اخلاق نه دی مراد کړی. په سرمقالي کې راغلي، کله چې په افغانستان کې د ایران پر خلاف څوک یوه کلمه خبره هم وکړي، په سبا په ایران کې په اصطلاح په افغان کډوالو قیامت راټیټ شي. د محور د سرمقالي په پای کې راغلي، تر حکومت او د بهرنیو چارو وزارت اخوا هغو خلکو ته هم پکار ده چې سر ګریوان ته ټیټ کړي چې له ایران سره سیاسي خیخې کړي دي. دنیا ورځپاڼې هم یو مطلب کې د تخار د یو قومي مشر محمد اسلام خبرې راخستي چې وایي، په ایران کې شپږ تنه اعدام شوي کسان ټول د تخار ولایت اوسیدونکي دي. محمد اسلام په افغان حکومت انتقاد کړی چې په ایران کې د افغانانو حقوق نشي خوندي کولای. ورځپاڼې د نوموړي له قول لیکلي، ایران د اعدام شوو کسانو جسدونه افغانستان ته نه دي سپارلي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالي کې لیکلي، افغانستان ته بیا د روسیې وسله راځي. ورځپاڼې لیکلي، هند او روسیې موافقه کړې چې د افغانستان ملي اردو ته وسلې او تجهیزات واخلي. په سرمقالي کې راغلي، نړیوالې ټولنې په تیرو 12 کلونو کې ډیره برخه هغه روسي وسله چې له مخکې په افغانستان کې پاتې وه له منځه یوړه، چې دا کار د خلکو د اندېښنې سبب شوی دی.
اوس به هم راشو د سپورت نړۍ یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د کرکټ د غوره لیګ په 500 سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. ډډه پام کړئ د محمد وایس سمیم راپورټ.
د آسیا د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې چې دا ځل په ماليزیا کې کیږي، افغانستان به خپل لومړی لوبه د می میاشتې په لومړۍ نیټه له هانګ کانګ سره وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک د یوې پوښتنې په ځواب کې چې هانګ کانګ په کرکټ کې څومره وړتیا لري داسې وویل،
د هانګ کانګ لوبډله یو پیاوړې لوبډله ده او دوی هم د افغانستان په څیر یو رغړې سیالیو وضعیت لري په نړیواله کچه باندې او د سلسن کې د کرکټ تاریخ هم ډېره ده د دویمه درجه غړو هېوادونو کې شمېرل کېږي.
افغانستان به په دغه سیالیو کې له هانګ کانګ سره له لوبې وروسته له عمان، مالیزیا، متحده عربي اماراتو او نیپال سره لوبې وکړي. د ښاغلي هوتک په وینا د کرکټ دغه 50 اوریزو سیالیو کې شپږ آسیایي هیوادونه ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دې وروستیو کې د آسیا په نړیوال جام او د شلو اورونو په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې د ځینو لاسته راوړنو تر څنګ په ځینو لوبو کې سخته ماتې هم وخوړله او په دې توګه له انتقادونو سره هم مخ شه. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤولین وایي چې په دغه سیالیو کې نویو لوبغاړو ته هم د لوبیدو چانس ورکړل شوی دی. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د سه‌شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې نوی لوبغاړي د هغوی د پخوانیو نړیوالو لاسته راوړنو له مخې ټاکل شوي او په دغه سیالیو کې د دوی ګډون اغیزناک دی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو کې اوس مثبت تغیرات راغلي چې نوی ځوان ته چانس ورکړل شوی دی. ان شاء الله دغه نوی ځوان به د خپل نور په پخوانیو ملي لوبغاړو سره وشي کړل چې خېل سره راوړنه ولري. افغانستان په هم په دغه سیالیو کې د سی پریمیر لیګ سیالیو کې خېل سره راوړنه ولري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د هیواد د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په دغه سیالیو کې د لوبیدو لپاره بشپړ چمتووالی لري. افغانستان په تیرو کلونو کې د آسیا په غوره لیګ سیالیو کې درې واري اتلولي ګټلې.
وخت افغانستان کې د مسپخین دونی می بجې کې دونکو د مننه کوم چې زموږ راپورونه او خبرونه مو واوریدل. اوس په هم ناجیه سپیت ورور کو چې د افغانستان سیمه نړۍ د مهم خبرونو سره لیکونه درو وروي.
ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د انتخاباتو د قسمی نتایجو دویمه برخه اعلان کړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د خر د تمی حوضي اړوند سیمه کې نن سهار د کرنې وزارت د مامورینو په موټر په چاودنه کې وتنه ټپیان شول. د کندهار د ولایتي شورا یو کاندید د پاکستان په کوټي ښار کې د وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د معلولینو لپاره په کابل کې یو ملي انسټیټیوټ پرانستل شو. د پاکستان په جنوب کې یو مسافر وړونکی موټر چې کراچۍ ته روان و د ټکر له امله په کې لسګونه کسان ووژل شول. ایران وایي د خپل درنو اوبو په اټومي ریکټر کې د فعالیتونو د درولو لپاره اقدامات بشپړ کړي او باید له دې سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر د نړۍ له شپږو سترو هیوادونو سره په خبرو کې ستونزه حل شي. او په جنوبی کوریا کې د بیړۍ د ډوبېدو له امله د مړ شویو کسانو سلګونو وارثانو د نورو جسدونو د پیدا کولو لپاره له پولیسو سره نښته وکړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته خرغلاس. زه احمد زبر ژوند د دې پروګرام قربایم. زمونږ د دې پروګرام د بحث موضوع حساسیت یا الرجی ده. ځینې خلک شکایت کوي چې په یو خاص موسم یا د خاصو موادو سره حساسیت لري یا د یو څه له خوړو سره حساسیت پیدا کوي. وخت په وخت زکام، ټوخی یا د حساسیت لامل نور ستونزې ورته پیدا کیږي. دا څه ډول ناروغي ده، څنګه وقایه کېدای شي، څنګه درملنه کېدای شي، په دې ټولو مسایلو مونږ خپل سټوډیو ته پوهنمل ډاکټر عبدالحنان خوشحال صافی راغوښتی دی. د کابل د طب پوهنتون استاد دی او د عالی آباد روغتون د داخلي ډپارټمنټ غړی دی. زمونږ سره په دې تلیفوني شمېرو باندې تماس نیولی شي 0999 40 45 40 0999 40 45 0999 40 45 شماره های تماس را دری هم تکرار میکنم 0799 20 35 40 0700 822 755. نو بیا هم خرغلاست وایم هم ډاکټر صاحب ته او اوریدونکو ته هم دې پروګرام ته. ډاکټر صاحب، اول که د دې ناروغۍ په اړه عمومي معلومات اوریدونکو ته ورکړئ. د الرجی یا حساسیت د څرنګه یو ناروغۍ د ولې پیدا کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وروسته د لوی او ستر څښتن تعالی د ثنا او صفت او د سرور کنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې درود بی پای درودونه نورسته تاسو تاسو د طریقه د هوا ټولو مظلوم و بیچاره ولسته ناروغ ولسته څکه په دانه د هیواد کې یو کډبان د هیواد دی خپل درانه سلامونه او نیکی هیلې تقدیموم. الرژي یو لاتین کلمه ده، د نفی کلمه ده. او الرژي چې ده دا یو د غیر عکس العمل په مفهوم لغوي معنا ده، لاتین کلمه ده، یعنی په دې مفهوم چې عکس العمل دی، چې عکس العمل هم یو عربي کلمه ده، د عمل په مقابل کې د هغه عکس یا چپای ده. نو دغه هم په داخل د عضویت د انسان کې د غیر توکو په مقابل کې د انسان د وجود عکس العمل دی.
عکس العمل دی، یو
عکس العمل دی، یعنی هغه توکي چې د انسان وجود سره ناآشنا دي او د انسان وجود ته داخلي کی، هغه د انسان او نارمل او عادي عضویت هغه نه مني، دغه په مقابل کې خپل عکس عمل کوي.
مننه ډاکټر صاحب. کوم اوریدونکو لرو د پښتنه به واخلو او بیا به تاسو خپل خبرو ته ادامه ورکړئ. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ده د ازادي رادیو څخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ گلن اور جن کو تھا ڈاکٹر سے
فرشتہ قابل مہربانی ہو کہ ڈاکٹر صاحب سر کچر دادا جی سن جو لڑی شرک کیسے
ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ دماغ پھر کی بخار کو نہیں او په دې کې ځانګړي وخت کې او یو رقم دانه په مور اخیږي په بدن باندې د سستري فریدانی وی ډیر بخار کوي، سوزش کوي، یو یو هغه په خپل لکیږي نه پیږم اثر مرچ ما دواګانې کړي دي ما ته دا نه ده ترلاسه کړی. یو دا پوښتنه او بل دې ډاکټر سره نه دا پوښتنه کوم چې په مخ مې ځواني دانی دي، یعنی هغه ور ما چې رقم
نو دا سترګې دې بخار کې تاسو ویل چې په خاص وخت کې وو
د مې باندې مخ نه ځواني د نی دی غوړ مګا لري کوم د مې د ډاکټران سره د مشوره پی کړی هغه ما ته دین وایي چې دا د اخیږي ونه کې څنګه کېږي او که یو وو مشوره ما ته راکړي چې دا که بيخي ته دامي ونه کما څنګه کېږي لړای مشران ما ته وایي چې دا پریک دې کړه چې وادله کې سمي دي.
زه خو زه یو پوښتنه لرم ډاکټر صاحب، هم کوم پوښتنه لري او کنه تاسو له سترګې مو بخار کې په خاص وخت کې نو د وخت هم تشریح کړئ چې ډاکټر صاحب.
بله ډاکټر صاحب، د نو سترګې بخار وکړي او بل یو وخت مو باندې دانه راځي او مو په بدن باندې هغه به تخته لري کې دي بخار.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو کوم پوښتنه کتري لري هغه د کنه خپل مشوره ورکړي.
نه زه د ورور په سلام ته وعلیکم او د خدای ورته عجل شفا او کامل شفا غواړم. دا ورور
فرشته ده ډاکټر صاحب، خور ده مونږ تاسو د کابل څخه فرشته.
فرشته ده ښه. د خور ته زما توصیه ده چې د دې په مشکل تر زیات حد پوه شم چې دې سوال ده، ګرچې خبرې قطع قطع کېدلې خو بیا هم زه پوه شم. هغه دا ده چې دا د ځوانۍ دانې د وخت چې الکی کجلی وي چې د ځوانۍ سنته یا د بلوغ سنته رسیږي، د دې په مخ او ځینې نور قسمتو د وجود کې خصوصا په صدر یا سینه کې، په مخکینی قسمت او شاتینی قسمت د صدر یا سینه کې هم دا پیدا کیږي د ځوانۍ دانې. تر زیاته حد زه فکر کوم چې د دې همدغه د ځوانۍ مشکل دی چې ورته پیدا شوی دی، او دا چې دا وایي چې سترګې مې ورسره بخار کوي دا بیا د دې نښه ده چې دا الرژي ده، عکس العمل د عضویت دی، دا د ځوانۍ دانې پورې اړه نه لري. یعنی د دې نه معلومیږي چې دا دوه مشکل لري. یو مشکل دا ده چې د اکنی ورته وایي دا د ځوانۍ دانې، او بل الرژي لري چې دا د سترګو تکلیف ته د الرژیک کنجکټیوایټس په تبابت کې ویل کی، یعنی هغه التهاب د منځمه د سترګې چې د حساسیت دریا رامنځته کی. نو دې ته زما توصیه هم دا ده چې اوله خو دا ورته چې دوی ویلي چې تداوی کوونه کوم دې سره زه موافق نه یم. تداوی دې وکړي ځکه چې بیا سیاسر هم ده، نو دا ډېره مهمه ده ځکه د دې وجاهت د مخ یا ښایست د مخ ورته خرابوي خدای مکړه. نو ځکه دا یو قابل علاج ناروغي ده، ډېر ساده ناروغي ده، په ډېر سادګۍ سره علاج کېږي، باید علاج وکړي. اما علاج هغه چا سره وکړي چې هغه په دې پوهېږي، ناقصه تداوی ونه کړي. خو دې ته زما توصیه بله دا ده چې اکثره ځوانان د کوشش کوي چې د دانو کې لاس وهي، د تخلیه کې خالي کې چې ګوندې وچې شي. نو توصیه مې ورته همدا ده چې د دانو باندې به لاس نه وهي، او ځکه دا نورم ډېریږي. د دې عامل یو ویروس دی، ثابت شوی دی، یو میکروب دی د ویروس په نامه دی هغه دی. نو هغه چې د پې لاس وهي، یو خو بیخ پیدا کوي، ډېریږي، غټېږي. دوم دا چې ډېریږي، نور راشنې کېږي، او درېیمه دا چې داغې بیا پاتې کېږي.
ډاکټر صاحب، یو خو د سترګې ستونزه یاده کړه تاسو، ویلې د الرجي د حساسیت ده، او بل د ځوانه کې چې اکثره کسان نوي ځوانان شي هغوی باندې راپخېږي، دا هم الرجي ده که نه؟ د تاسو
نه ما ارزو کړه چې ځوانه یو ویروس دی، عامل دی، دا ثابت شوی اکنی ورته وایي. دا یو مرض دی جلدی، د پوستکي یا د پوټکي یا د سرمنې مشکل دی چې دا د ځوانۍ په موسم کې چون یو هورموني جنسي فعالیتونه راځي، د هغه په زمینه کې هغه یو مساعد زمینه ده چې دغه ویروسونه فعال کیږي، او دا باعث د دغسې جلدي اندفاعاتو یا بخارونه کیږي. دا قابل د علاج ده او ښه کیږي. خو دې ته مې توصیه هم دا ده چې یو به علاج کوي، دوم دا چې لاس به پکې نه وهي، درېیم دا چې کوشش دې وکړي چې غواړي نه کړي غوړې نه کی چې دا اکثره بعض کریمونه چې بازار کې مروج دي دا استعمال کی. صابون په یو ښه صابون دی وینځي، که حتی کوشش وکړي چې صابون نه هم استفاده ونه کړي، طبیعي او ذاتي موادو نه استفاده وکړي بهتره ده. او د ډاکټر سره د په مشوره باندې اوس نه کېږي چې زه په د راډیو په ذریعه دې ته نسخه ووایم چې دا توصیه شي، کنه ما خپل مرته دا کولای شو چې ورته لازمه تدوی کوم ان شاء الله ښه کیږي. او پاتې شو د الرژي مسله چې د سترګو خارښ دی، دغه الرژي ده، هغه په موسمي وي، او د هغې هم بحث ما شروع کو. پاتې شو چې د الرژي مسله چې ده، دا ټوله دنیا کې یو لوی پرابلم دی چې هلته نظریات مختلف دي چې په دې کې موسم، یعنی محیطي عوامل چې په هغه کې آب و هوا هم شامله ده، د ګرد غبار او غازات چې په غازاتو کې تر ډېره حده نایتریک اکساید، د غازو ځینې توکي چې تولیدیږي، او خپل ازوت یا نایتروجن په دې کې رول لري چې باعث د الرژي کې تر ډېره زیاته حده پورې. او طبي علما اوس په دې نظر دي چې د دې عامل هم ویروسي ده، او تر یو حده پورې جینټیک یا ارثي ده.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی لرو، شکر الله له ننګرهار ولایت څخه، چې دی هم خپل پوښتنه مطرح کړي. بله شکر الله خان، سلام، ستړی مه شئ.
الرجی او هغه الرجی نه خوړله، دا اوس د دې د سګریټو سره ډیر زیات دغه مستی نه نن کله لږه شو دې سخت تکلیف لري.
ستا په اول خبره خپونه شم ورور، ته بیا تکرار کړه چې تاسو څه مشکل لې.
ما دې ما د نو مشکل ده چې سګریټ نه دې سګریټ دې بیا یا دې سګریټ دغه چې ما تر ورسې دې بیا مو تر ستو نه خارخ کوي کنه، او ستیل دې ډیر زیات خراب شي، بوله خرابه خرابه زکام مو تر ورسې دې زر زر ځان کې ګمو دې زیات. ما په اسلام آباد کې مو واکسینو ټیسټ کې هغه ته الرجی نه خوېدله، نو دا اوس نه پېژنم چې دا څه چل دی. او د څه دوا ته وخی چې هغه زو واخله مو ماغه
زما یو دوست یو وخت کې وروره ده دا بل ته ویل چې وای دا یو خبر درته کوم خپکیږي نه او هغه ورته ویل چې کوم پیږي چې خپکیږي نو بیا ولې کې نو تا ته چې شکر عاقل بالغ او خیر سړی یو په دې پیږي چې دا مشکل د سګریټ درته پیدا کیږي نو بیا ولې سکي خبر قصور نشته مشورہ دادا اول چې د اسلام آباد قدیم سا وکړي زکه چې دغه د حساسیت مسله چې د په هغه ممالکو کې چې هغه صنعتي دی او پیشرفته ځان ته وایي او وړاندې تللي هغه کې دغه معضله ډېره ده نسبت دغه غریب او وروسته پاتې ممالکو نه حقیق خپل د دې مسلې په حل کې عاجز دي او هغه ورخطا کړی دي زه به یو مثال تاسو ته ارقام درکم چې مثلا په غربي دنیا کې چې اروپا او امریکا تشکیلای سره د خپل دغه امکانات او لوړ اقتصاد چې دی لري هلته په 1903 کې چې دی سیاه خسته او په هر زور نفر کې د یو دیرش نفر په الرجی مصابو لیکن په 1909 کې چې بیا حسابه واخستله په هر زور نفر کې 450 نفر یعنی 15% په سلو کې 15% زیاتوالی راغلی پکې نو د غیر د دینه دغه کوم ټیسټونه چې د الرجی د تثبیت لپاره دی دغه هم په طبي لحاظ دی ته پاتوګنومونیک وایي یا ډېر تشخیصي اهمیت نه لري په هر سلو کې 40 نفر کېدلی شي چې دې په مقابل کې ریسپانس یا جواب وایي هغه شي ډېر کسان داسې دي چې د دې دغه راست یا راډیو الرګو زوربنت په نامه ټیسټونه دي یا جلدی یا د پوستکي د سرمنې ټیسټ چې کوي دا ټیسټونه منفی دي لیکن دا عملا مشکل لري صحیح د الرجی یا د حساسیت درویا نو دا صرف په یمغه تاسو په خلکو کې شایع شوی مشوره شوی ده او د تبلیغ شوی دي ته کار کیږي هغه یو تعداد خلک چې د خپل منافع اخلي ایدی د پاره وجوره ورته ته شوی د کار کوي او تبلیغ کوي تر څو چې هغه ته کوم مرکز چې دی جوړ کړي په اسلام آباد کې مشوره کړي دی او خل زید ازیت او ازار او تکلیف دی خوانه او مصرف چې دی ترغه ځای کوي او الته نه پیسې اخلي بیا به ترزي تا د بل خوانه نو زه ستا ته او ستا ټول د خپل هوادوال ته توصیه داد چې ایدی بزې چې ځان دغه سرګردان کې بزې مصرف کوي د خپل متخصص ډاکټرانو سره دی مشوره وکي تا ته مشوره هم داد چې کډیر په تکلیف نو دی او متخصص ډاکټر چې د الرجی یا د حساسیت په مورد کې اختصاصي معلومات لري مشوره وکي او بل زما د رادیو د طریقه تا ته توصیه هم ده چې کوشش وکړي چې د الرجن مواد نه غس مواد چې تا پیژندلې د غي نه ځان وساتي بل چاره نه لري او کچیر بیا په دې مشکل مصاب شي بیا یو تعداد لازم اقدامات شته چې تا ته در پیخ تکلیف برطرف کړي.
مننه ډاکټر صاحب. کومبل او ردون کيام لرو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا ازادي رادیو څخه خبري مهرباني وکړئ. خطا شو فکر کوم په هر صورت ډاکټر صاحب څنګه یو کس پوښي چې د دغه مشکل الرجی حساسیت ده یعنی نور ناروغي سره کوي سړی زکام کیږي د چېغه یا ټوخیږي بل عادي ټوخینه الرجی ټوخی یا د میکروبي ټوخینه د الرجی ټوخی یا د مرزونو څنګه د تفکیک کوي چې یاره ده د ستونزه به الرجی وي حساسیت وي
هو دا خخه پښتنه ده دا الرجی چې ما مخکې د غفتل جدا تشریح کوم د اساس نه خو په هر حال دا الرجی په مقابل کې کوم عکس العمل چې ناروغان خي دي ته اټوپی وای یعنی اټوپی هغه مشخص نخې نخانې دي چې هر مریض چې په دې مشکل اخته وي هغه نخې نخانې دي کې ظهور کوي. اصلا کله چې یو خارجي پروتیني ماده دا که د میکروب په شکل وي او که غیر میکروبي وي، خو د پروتین په حیث باندې چې د ده وضویت ته داخلیږي، وجود ته داخلیږي، وجود هغه نه مني دفع کوي. یعنی مخکې ما درته عرض وکړ چې د غیر موادو په مقابل کې عکس عمل چې وضویت ښیي د الرژي ده کنه، نو دغه پروتیني توکي یا مواد چې دا که ژوندي موجودات وي چې هغه اکثره ویروسي افات دي، یو نوی میکروب ده ډیر کوچنی، او یا کیمیاوي مواد وي توکي وي چې ما مخکې درته عرض وکړه چې دا اکثره د ګازاتو نه تولید شوي توکي چې زیاتره ازوت یا نایتروجن او نایتروجن اکساید مواد دي. دا چې کله عضویت ته داخلیږي، عضویت دا د انټیجن یعنی یو خارجي ضد ماده په حیث قبلی د هغې په مقابل کې خپل عکس العمل ښیي، عکس د عمل ښیي. نو دا په تنها په یو عضوه کې نه رامنځته کیږي، دا کیدلی شي چې په سترګو کې د رینیت یا التهاب سبب کیږي، د کنجکټیوایټس یا د سترګې د التهاب، د منظمې التهاب، د پوزې التهاب، په تنفسي لارو کې د هوایي لارې چې د سږو ته تللي دی کې عکس العمل، په پوستکي یا پوټکي کې عکس العمل، حتی په هضمي او قلبي سیستم کې مختلف نخې نخانې د ځانه ښیي.
مننه ډاکټر صاحب. کوم اوریدونکی لرو؟ مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. وعلیکم السلام.
دا خبر د لکسامه او کورور خبرو باندې د مونږه صحیح نه پېغو.
غږ دې ډیر صفه نه راځي، وو لګي لوړ غږ کوږي. او
سوال برابر شو؟
او اوس ډیر خصو ځانه معرفي کوي چې کوم ځای خبرم خبرې کوي. احمد الله قندار ولایت. مهرباني وکړئ.
خور سے گورے مخ دا کابل سے جنگ و علی دا مخ برابر یا دستور پر برابر دا مریض ہے نہ اسلام دا مریض ہے کو تا کہ دیر ان پر پابل شروع کر دیا دا دستور بغلا نو وس نہیں دا 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 سعودی کو
قطع سو او د دغه ټلیفون قطع سو. ډاکټر صاحب، ک دغه کسان چې د سترګو الرجی ولري کنه، ک دوی آینه کې په سترګو کې کومک سره کوي شي؟
یا هغه په صرف حالت کې چې کچیر د وجود المرد شعاع سره په مقابل کې هغه ولري عدم توافق، هغه بیا الرجی کې ناراضي، هغه عدم توافق دی چې د الرژي دپاره یو مساعده زمینه جوړولی شي. ځینې کسان دي چې د نور په مقابل کې، د زیات د وړانګو په مقابل کې د سترګې عدم تحمل لري، هغه کولی شي چې د رنګه عینکو یا چشمکو په واسطه هغه مخنیوی وکي. اما خپل الرژي چې دا هغه توکي دي چې راځي وضویت په مقابل کې هغه د انتیجن په حیث قبلی دغه په مقابل کې عکس العمل ښیي، هغه مواد دي چې راځي، نو د هغه علاج په عینکو باندې
لیکي. مننه. کوم اوریدونکی لرو؟ بله، مهرباني وکړئ.
بله سلام.
وعلیکم السلام. څوک له کوم ځای نه خبرې کوي؟
احمد نشین له هلمند ولایت خبرې کوم.
مهرباني وکړو.
څنګه څه خدای دې چې ما سترګې ډېر زیات کار کوي او ډېر زخته وي، کم شوي دي، د دې لسه دي خو په موسم کې ډېر زیات کار کوي، کایا خارش کوي.
په کوم موسم کې ډېر خارش کوي؟
هم دا اوس کیم دا اوس کله کله چې د خوب راکښینم ډېر سخت بازار یم، دومره بازار یم بیا سخت کار کوي، نو زه بیا یې په ونه ګورم په ګوتو باندې، نو مینه کیږي ډېر بازار سم دی.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو دوی ته توصیه لري دا چې په دې موسم کې موسمی الرژیم کې دایسي څنګه
نو بيخي دا اکثرا نام دسه ده چې ما مخکې د طرز کو چې دا محیطي عوامل ارسيات میکروبونه انتانات دا ټول په دې کې رول لري ارزخ لري دا چې دا موسمی د په تکلیفې د دې نه معلومه ده چې دا همدغه الرژي لري او چې په یو موسم کې په بل موسم کې نه خو کېدلای شي چې د دې ورځې د تکلیف شي دومره ډیر کا یا خارخ کوي چې د ډیر په تکلیفې نو د دې نه خاله چې په څنګه د الرژي کې د سره دمدغه ګرولو په اساس باندې اغل ته تخریش او تخریب رامنځته کی نور میکروبونه ته مداخله کی او تکلیف ورته زیاتیږي نو دی ورته زما د رادیو د طریقه صرف زو دومره مشوره ورکولای شم چې د هغه مواد چې د پیږي چې د هغه سره د مخامخ کېدو په وخت کې د تکلیف یا کا د سترګو زیاتیږي هغه نه ځان وساتي او بل مشوره مې دی ورته داده چې دغه تکلیف چې د تور پیخ دی د سترګو خاص مشکل دی د توسي مم داده چې اول دا تثبیت کی ثابت دی کی چې یو خم متخصص ډاکټر چې هغه په دې مسایلو د سترګو د ناروغي او خصوصا د الرجی د دغه حساسیت په مورد کې کافی مقدار معلومات ولري هغه سره د مشوره وکي ان شاء الله د دې مشکل برطرف کی او د تبل توسي هم داده چې د دې کوشش کوي چې هغه په دغه د پسرلی په موسم کې چې دلته د ګلانو ګرد زیاتیږي هوا مخ په ګرمېدو د دوړي ګرد غبار دود زیاتیږي نو د دې هغه ځایونه چې الته د ګلانو ګرد یا بوی وی الته دودو ګرد خاورې وی هغه ځایونه د ځان ساتي
مننه ډاکټر صاحب کوم اوریدونکو له بدخشان څخه لرو مهرباني وکړئ
اتنه مو کې اومدنه په ولایت بدخشان د مې بدن مې یو کس دونه تا زری پوسه مې را به څه دې څنګه نه داري خو نیم دا چې خبر دفتر مراجعه کړم سم ته ډاکټر مې نه را د قریا پرځون کړم کوم چې دوا یې ربي کې روزمره تکلیف شمه زیات نه چې د بدن مې زیات تو قدم درد قدم نه چې د احساس نه کړم مطلب مې یو پرځون کړم چې مې شی به څه مراده کې د بدن مې قضیه چي
ها د ورور تنظیمه توسي هم دا چې ډاکټر ته د مراجعه وکي او دا چې مراجعه نه کړې صاحب کړي کوشش دی وکي چې د تکلیف تر کومه حد چې د بیان ک د الرجی نه د اکثر عمل نه دی د کم جلدی مشکل ورته پخته د خپل نږدې کلینیک ته یا ډاکټر ته د مراجعه وکي ان شاء الله خدای به شفا ورکړي
مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب بعضی خلک وایي ته اصل لګ مخ کې د واکسین یادونه وکړه ځینې خلک به د واکسین سره د لجین واکسین چې اخیسته ده یا په دلتا یا په پاکستان کې یو به خسوي دي
هو ما مخ کې درته ارزو کوم تاسو فکر نه و چې دا په سلو کې شل هغه کسان چې هایپر سنسټیویټی لري یا فرد حساسیت چورته وي یا د حساسیت زیاتواله ان احساس د دغه کسانو احساس د غیر موادو سره ډیر دی د زینو انسانانو د غیر موادو سره چې د وجود نه خارج ورته داخليږي دغه احساس کم دی معمول دی د زینو زیات دی د تزکه فرت حساسیت وي دغه ته ابتدا تستونه چې مخ کې درته ویل چې لکه لربو
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
نو دغه ناروغان چې دي د دغه مشکل فقط د ډاکټر سره په مشوره کې چې حل شي دا بهتره ده نسبت دې ته چې خپل
او د الرجی د درملنه کنه ډیر خلک شکایت کوي چې
هر څه دا هغه سوال
د واکسین په اړه کې
و واکسین په اړه کې دمرته ارزو کې چې په هر سلو ناروغانو کې دغه واکسین نشل د امریکا په شرایطو شل ریسپانس یا جواب وای
او اتیا جواب نه وای دا مخکې ما دا خبره وکړه چې د موږ خل سرګردانه کیږي زی تر اسلام آباد پورې مصارف کوي سرګردانی ګالي لیکن مشکل نه حلی هغه علت همدا ده چې دوی ته خو داسې تبلیغ شوي چې دا اصل په سلو کې نتیجه ورکوي په داسې حال کې چې دا په د امریکا په شرایطو کې په سلو کې شل مثبته نتیجه ترې نه لاسته راځي اتیا په سلو کې مثبته نتیجه نه ورکوي
نو ولې نتیجه نه ورکوي د واکسین هم
طرز وکړي چې تر اوسه د الرژي ټول میکانیزم علم ته روښانه نه دی او د دې اصلي میکانیزم په ټولو جوانبو تر اوسه تشریح شوی نه دی د دې تشخیص هم نیمګړی دی د دې علاج هم تر اوسه په دنیا کې نیمګړی دی نو وقایع یا مخنیوی یې هم همدغسې مکمل نه دی که چیرې دا ټولو اړخونه وپېژندل شي د دې مخنیوی یا واکسین هم بیا په پوره شکل کېدلی شي او علاج یا درملنه هم کېدلی شي تر اوسه پورې طبابت په دې برخه کې ډېر نیمګړتیاوې لري
مننه ډاکټر صاحب روغتیا د ژوند شتمنۍ ته به له خبرونو وروسته هم دوام ورکوو او بیا هم وایم چې زموږ د پروګرام د بحث موضوع حساسیت یا الرژي ده او زموږ سره په پروګرام کې په هنمر ډاکټر عبدالحنان خوشحال صافی میلمه دی د کابل د طب پوهنتون استاد یو د علي آباد روغتون د داخله د ډپارټمنټ غړی دی نو اوس درې بجې کېدونکې دي د سیمې نړۍ او افغانستان خبرونه به ژوبین احمدي وړاندې کوي